پکتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاس نوری هر کله کوم د دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې یو شمېر خزو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې د بې وزلۍ په وړاندې او غوښتنې کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام چې د کلیوالو د بې وزلۍ د له منځه وړلو او اقتصادي ښه کېدو په هدف په تېر حکومت کې عملي کېد، یو شمېر کارکوونکي د تړل کېدو او د دوی د معاشونو د نه ورکړې له امله شکایت کوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یې ورپې معاش هم نه دی اخیستی.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو او پر نورو سوداګریزو کارونو بوختې وي وایي تقریبا هر څه اوس په ټپه درېدلي.
ما قبلا صنایع دستي داشتم د
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې، زما کار زما له لاسه ووت.
دغه راز د خبرونه په دوهم نیمه کې د خزو لپاره د نور بس د خبرونه هم هیروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي ډیر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایي ډګرونو رادارونه نصب شي. د پملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي ماشونه یې نه دي اخیستي، او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د کورونا وایروس نوې بڼه به روغتیايي سیستم تر فشار لاندې راولي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي ډیر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایي ډګرونو رادارونه نصب شي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته ویل د دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. نو موړی وایي اوس به د ورځې د خوا لګنو هیوادونو سره د کابل هوایي ډګر لارې تګ راتګ کیږي، خو په خبره یې د رادارونو نصب او ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایي ډګرونو فعالیت 24 ساعته شي.
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدی هماغه سي تقریبا کېږي، لکه اوس موږ دوبۍ ته اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پرواز د ورځې کېږي، پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته، قطر ته او سعودي ته. بعض هېوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته راغی چې د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. دغه خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو له کاتبه دوام کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فائق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
از 3 ماه یا 4 ماه بیشتر میشه که ما به صورت
لدری څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپل خلکو ته لرو خپل کار ته دوام ورکو.
خاغلی فائق ته تیره اونۍ د غلام محمد ساغزی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د خاغلی ساغزی او فائق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازي باید په دې سازمان کې ومني. خود ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي غونډې تیر میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوریت نظام استازي د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالیه په تړاو خبري وکړي. خاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړي چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون به د روغتیاي خدماتو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. دغه سازمان پرون د دسمبر په 28مه ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداري لدې سره سره ورکول کیږي چې لمرنۍ او څېړنو خودلې د ویروس د دغې بڼې ناروغان خفیف نخې نښانی لري. د نړۍ په کچه غنو هیوادونو د کورونا به سار شمیر نوې پیښې ثبت کړي او پر دې سربېره چین او ځینو اروپایي هیوادونو بیرته محدودیتونه سخت کړي دي. د دسمبر 23 تر اوسه شاوخوا 15,000 الوتنې یوازې د دې لپاره لغوه شوې چې پیلوټان او د الوتکې عمله کورونا نیولې دي. د امریکا پولیسو په کلورادو ایالت کې د دازو په اړه چې شپږ تنه پکې وژل شول څېړنې پیل کړې دي. دا پیښه د دوشنبې په ورځ د دونویر ښار په مرکز کې په دازو د دو ښځو په وژنه پیل شوه. له دې وروسته بریدکوونکي یوې بلې سیمې ته ولاړه او هلته یې یو کس وواژه. بریدکوونکي په همدې ډول څو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې چې وروسته خپله هم د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. پولیسو ویلي بریدکوونکی لینډون مک لیوډ نومیږي او 30 کاله عمر درلود. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علی بهادری پرون په تهران کې خبریالانو ته ویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران په خوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دریځ دی په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په امراست وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې اوس مرخصونن بیا لاریون وکړ. دا ځل لاریون کوونکو چې شمیره محدود دي به وزلې په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو هم دارنګ غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی باید آزاد شي. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د چارو مسؤلیت مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ تر شوار لاندې لارون وکړه او هم هغه څه چې دوی د طالبانو د حکومت له لوري بې عدالتي بلله خپل غږ اوچت کړ. پرونی لاریون له تاوتریخوالي سره هم مخ شوی. نور به له خپل خبریاله وورو.
کابل کې نن یو شمیر محدود خځې د زنبق څلور لارې ته راکول شوي وي او خپلې غوښتنې یې درلودلې. تر ډېره د دوی شعار د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه وه. دوی ویل لاریون کوونکو دا هم ویل چې د ژمي سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بې وزلۍ او لګي مجبوري کړي چې سړک ته راووزي او خپل غږ پورته کړي. دوی همدا ډول د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خلکو ته د دندو فرصتونه برابر کړي او بیکاري له منځه یوسي. دوی په حکومت کې د مسلکي او ژوند کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر پای د طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره دې هیڅ ډول جوړجاړي مخالفت نه کوي. ځهم په کابل کې د نننی لاریونوال ګډونوالو ته چې خځوی اجازه ورکړل شو چې د ارګ تر دروازو ولاړ شي او خپل غږ پورته کړي. خو پرون یو شمیر نورې لاریون کوونکو ته بیا چې ازادۍ رادیو سره خبرې کړې وي دوی دا کړي و چې طالبانو پرې ډزې کړې وي او حتی د دوی د لاریون مخنیوي هم کړی. پرونی لاریون کې د خځو مهم شعار د کار، ډوډۍ او ازادۍ وو. د طالبانو له حکومت هم د دې نیوکه جواب وغوښت چې ولی پرون لاریون کوونکو باندې دزي وکړي او نن بیا اجازه ورکړه چې د ارګ تر دروازو لاړ شي. خو اندویانو دا پوښتنه جواب نه کړه. ورته وخت کې د پرونی لاریون په ځپلو او د جمهوری نظام د پرزیدلي حکومت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرسیال امر الله صالح هم سخت نیوکه کړي. هغه په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د اعتراض ځپل د استعمار یو پخوانی رواني جنگونو دی. هغه زیاته کړي د اعتراض ځپل د سلويخت میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیم انتزاد کړي. طالبان او لا تر اوسه د خارجي صالح د خبرو په اړه باندې خبرګون نه دی خوده. نو سیب دغه سی د کابل په یو بل څنډه کې هم یو شمېر ځوانان راټول شوي وو. هغه هم د اعتراض په ډول باندې غونډه درلوده. خپل اعلامیه کې چې ازادي رادیو تر استولې هم همدغه غوښتنې تکرار کړې دي چې طالبان د لنډۍ سره د جوړښت پر اساس باندې مخته ولاړ شي، دنه په خور د اصلاحات راولي او تر پای له نړیوالو هم غوښتنې کړي چې په افغانستان کې بد بشري وضعیت روان دی او اړینه ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره لاس پکار شي.
مننه کور ودان قدر منوردن کو امر چې په کابل کې یو شمیر خزونن بیا لارون وکړ د زلارون والو دی به وزلی په وړاندې غوښتنه کوله او همي غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی باید آزاد شي. په تیر حکومت کې د افغانستان د بیا رغونې د کلیوالو بیا رغونې په چوکاټ کې یو پروګرام چې په کلیوالو سیمو کې د بې وزلۍ د لمنځه وړلو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره جوړ شوی و. د دغه پروګرام یو شمېر کارکوونکي اوس وایي چې پروګرام تړل شوی او د دوی د څو میاشتو تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې یو شمېر قراردادي شرکتونو چې دې پروګرام سره تړونونه کړي وایي د دوی پیسې د نړیوال بانک لخوا د مالی وزارت حساب ته لیږل شوي دي، خو تر اوسه پورې دوی خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړي. په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
اکمل عالمزه ویشت کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وايي له 15 میاشتو راپدې خوې ماش نه دی اخیستی چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیک حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چاري په وسنۍ حالاتو کې ډېر سخت شوی دی، خصوصا زه چې د لاسو نفرو فامیل سرپرستیره په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک هم د زما معاش وو. چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنۍ 15 میاشتو د ځوان چاري ما په ډېره سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړي دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چانه نه لرم. بنان زه ډېر جدي هیله کوم له نړیوال بانک څخه او له اوسنۍ حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو څو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازل مرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسی تړون مسؤل انجینر محمد همایون اجم ازادي رادیو ته وویل که دا پروګرام او تړل شي ډیرې پروژې به نیمګړي پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده.
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګندونه ده چې بیا په فعال شي او کنه لام دی عملی ډیرې ستونزې رامنځته کړي او کارکونکو یې معاش نه دی اخیستی. ځینې آن د شپې او ورځې ډوډۍ هم نه لري.
حتی بعضی ها به نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي له دې پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور آریا ازادي رادیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د په خبره د شرکتونو او د دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوې.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګل دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاص نه سي دا موږ لپاره ستونزه ده او خلکو لپاره.
خو د طالبانو مالی وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي او وایي دا پروګرام نه دی تړل شوی او کچیرې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپلې مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالی وزارت.
اوس هم مالی وزارت مختلفو چینلونو څخه د دې سره په تماس کې دی، کوشش کوي چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې راکړي.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کاروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بیلابیلو لارو د څښاک، د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. و مغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نشو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم په موږ کې اقتصادي خبرونه ته
لسګونو هغو کسانو چې د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې له حکومت سره کار کړی و د خپل امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د ترکیې سفارت مخته راټول شوې دي. د دې کارکونکو له ډلې خالد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل 12 ورځې کېږي چې د ترکیې سفارت مخته راټول شوې او خپل حقوق غواړي، خو په دې موده کې د یاد هیواد له سفارت څخه یو مسؤل کس هم نه دی راوتلی چې د دوی خبرې واوري. ښاغلی احمدی وایي دوی له تیرو 4 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا کارکونکي وایي سبا هم خپل حقوق تنه ته دوام ورکوي او له هغه وروسته یو ونی د ترکیه سفارت وخت ورکوي چې ستونزې حل کړي، خو که ستونزې حل نشي دوی به د ژمي په سړه هوا کې لخپلو کورنۍ سره بیا د ترکیه سفارت مخ ته راټول شي. افغان پلاوی له پاکستان سره د مضاعف مالی د ترنګوالي په اړه بحث کوي. د طالبان حکومت د مالی وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې یو 4 کسیز پلاوی په همدې خاطر پاکستان ته سفر کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد سفر اصلي موخه د مضاعف مالی د ورکړې د ترنګوالي او مخنیوي په تړاو بحث او خبرې کول دي. د مضاعف مالی د ورکړې په تړاو لومړۍ ناسته په 2018 کال کې شوې وه چې په لومړي پړاو کې دواړو لوریو پر یو شمېر مادو هوکړه کړې وه، خو ځینې نورې مادې پاتې وې. په خبر پاڼه کې راغلي له بحث او توافق وروسته به هغه سوداګر چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري باید په یو هیواد کې مالیه ورکړي، په داسې حال کې چې مخکې سوداګر مجبور و چې په دواړو هیوادونو کې مالیه ورکړي. ویل کېږي چې دا مذاکرات به نن د مرغومي میاشتې له 8 نیټې پیل او د 3 ورځو لپاره به دوام وکړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 55 پوله، یو ایرو 112 افغانۍ او 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 12 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 542 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. د پاکستان په هغه سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، تروریستي پیښې د پروسه کال په پرتله څو برابره زیات شوې دي. د جرمني د پی خبري اژانس د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی د حملې نورې هم ډېرې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې پر کابل د واکمنو طالبانو چلند به پر پاکستان بی اغیزې نه وي. دوزیاد احمد شیبر پر پورکی.
جرمنی آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت دی و چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي، څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوې دي. د امنیتي چارو څیړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په روسیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولې دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لشتر لشه شپاړس حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد کې یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولې دی، بل پلو اندیشنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او دا غوی د ګټو توانونو سره آشنایی لرم، په یو حساب خوشاله دي چې د هند لاس قطع کړ افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کېدی شي نن یا سبا په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلي داوودزی اندیشنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د خبري غونډې پر مهال له شزو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې شزې یوازې سفر نشي کولای، شونځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
دا راځي کوم غوښتي وی کولای شي چې د ازادي رادیو پر اکسپټون کې ماشين کم په خپل پیغامونه پریږدي. د اکسپټون کې ماشين شمیره مو ده 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د غزنی په جغوري ولسوالۍ کې یو شمېر مېرمنې وایي لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه په ټپه درېدلې دي. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او کارکوونکو ته ماشونه نه دي ورکړل شوي، نو له دې امله هم د ښځو اقتصادي وضعیت لا خراب شوی دی. دا یوازې د غزنی جغوري ولسوالۍ نه ده، بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هغه ښځې چې په خو د لاسي صنایعو او سوداګریزو چارو باندې بوختي وي ورته شکایت کوي. نور په دې رپورت کې
د شذو لاسي صنایع کوچني سوداګریز کارنه دولتي دندې او د ګټي وټي نوري وسیلې چې وسته غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پټه پدریدلې. د شذو وای د طالبانو لره تک سره دلته د شذو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. شوونځي او دفترونه تړل شوي او ماشونه هم نه ورکول کیږي. دی وايي موږ هم لکه دغه وطن د نورو بیوزلو مېرمنو پرنګه که د کار زمينه راته برابر نه سي له سختو ستونزو سره به مخ شو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل: زه د خپل 15 کسیزي کورنۍ سرپرست یم، وړوکی کاروبار مې درلود، خو د طالبانو له راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم شو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي: موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمينه برابر کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم د میوله.
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې. په هیواد کې د ورستۍ او بتلونو له راتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمينه برابر نه شي، زه بل زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي مې
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغوري ولسوالۍ کې ډېرې شځې په خپلو سوداګریزو کارونو کورنی محصولاتو برابرولو او دولتي دندو بوختي وي چې اوس یې ډیرای برخه بیکاره سوي دي. رازیانه سری دلته دولتي کارمنده ده. دا وایي د طالبانو د حکومت لراتلو سره اوس کار ته نه ځي، معاشي هم نه دی اخیستی، خاوند هم بیکاره سوی دی، 15 تنه کورنۍ ورپسې ده. رازیه وایي: موږ به ډیری بختور یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو کارونو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بیرته خلاص کړي، نه یوازې ښوونځي بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بیرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ یې لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي، خو د دغه میرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلي دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي دلته تر دې وړاندې ډیری ښځې په کارونو بوختې وې، د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې ډیری برخه له کاره لوېدلې دي. د دې په باور د کمزورې اقتصادي حالت له امله ځینې میرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نه بلکې بالای روان، یوازې اقتصاد نه چې دلته د ښځو خراب سوای دی، بلکې د اقتصادي کمزوري د ښځو پر روان هم بد اغیزه کړې ده. ډیرای ښځو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو ښځو د ناروغۍ لامل سوای دی،
سبب بیماری هات از آنان شده.
دغه میرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاري اجازه او د تیرو میاشتو معاشونه ورکړي، تر څو دوی په خپلو کارونو، سوداګریزو فعالیتونو او دندو لاس پورې کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاشتو معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کیږي.
هو بلی، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کیږي. دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو او خبری کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړې دي.
شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي.
ستاسو لا پیغامونو
دغه مرستې چې راځي وروره په خواني ملکان دی، وغنور خلک دی، وغزاړه خلک دی، دغه خلک مسکینان دي، ډیر دي دلی دي د سخت مشکلاتو سره. دوی وایي په سلو کې اته نوي په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزلې سره مخامخ دي. زما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د دغه اړمنو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې دي، نه مځکه لري، نه ځای لري، نه جګا لري، نه شی لري، او په یو کوډمکو کې سرپنا ده. هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي، دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړی چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي، هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام.
ورا د بیکونډي د ولایت خبره کوم. څنګه په شمه کې ساجي ښار کې د مونږ کې غصب شوی دي. موږ په ټکولو، په جبولو، په ټکانو بسو. موږ د لري خراب شوی دي. موږ مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام.
زه کوم باڅ خبرې کوم په یوه مات فنن نه زه په دې کال زما مخته کوم څه کړی دي چې تکاو کوم په مصنوعي دی چې د باندې یو څه مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس نو زه وایم دا مو تکاو چې ما دې یو هم دغه دی روې دغه سې دکې چې د متکاو چې د کتاب متکایدونو پرې وځي راکې دا مثلا کوله کړي چې کشپور لا کړي چې د یو مامور به یو کار کوسي یو ځوان به پوهي یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کدی دا چې مو سره کړي چې د کال په څلور زره په یو زره په دې باندې د کال هم گزاره نکړي نو دا ورته زره چې مالی اخیستې ده دا خو د په خوادو د چای قانون د قانون د وخت څخه د کیسه شروع ده او دغه د فرض د دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو خلی تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې غرمې دولس نیمې بجې شوې مخکې د چې ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه واوري یو ځل بیا په مخ کې د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دی اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسول نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل چې لدی سراسر دوی کارتا دوام ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطری چارواکو سره د هوایی ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي. د هوایی ډګرونو فعالیت به څلورویشت ساعته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. دوی طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین تلویزیون مؤسسه او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری رسنیو ته ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کوکنارو په نوې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی.
د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور شوی دي چې کوکنار خپل پمځکو باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند شوی دی.
په دې ځمکې کې کبل هیڅ نه وي، یو خیمه او یو پټو دې مرسته را سره وکړي.
دا چې له معتادو امیدوارو خځو سره تر لنګواله مخکې او وروسته مرسته کول دوی ته څه ګټه لري، په دې اړه مو له ډاکټرې شینکی مینوال سره مرکه کړې ده.
دوی ته ما په هغه ورته چې دوی خځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي ول شي دوی د احتیاط دوره کې ده.
د شفیع په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له عمله تدریس راڅخه پاتې شو.
معتاد سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي. اغم د شاګرد څخه هم ساتي چې تدریس ورکړي.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري.
ولې ځاړې لورې څه خبره ده؟ په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟ ټول را پورې خاندي او په خبرونه را کوي.
اوس تخبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنارو تازه کښت تقریبا پای ته رسیدلی او په دې فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویان د کوکنارو نه کرلو په اړه ځواب نه وایي، خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی تر اوسه د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. د موضوع نور جزئیات بس موږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د لندې د میاشتې په لومړیو کې چې د کوکنارو نوی کښت پیل شوی و، اوس نږدې پای ته رسېدلی دی. د دې سیمو ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د بندېدو په اړه اندېښنه درلوده، خو حکومت تر اوسه پورې دوی ته په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. د مشرانو جرګې په خوانی غړي محمد هاشم الکوزی د کوکنارو د کشت پاړه د طالبانو پټه خوله پاتې کېدلو لامل په ظاهر د افغانستان تر 9 میلیارډ ډالرو ډیر هغه پیسې بولي چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا کنګل سوي دي.
د افغانانو پیسې چې امریکا کنګل کړي دي او د طالبانو اسلامي امارات یا دلته موجوده حکومت یې نه راستي، د بلې خوا څخه هغه ولایتونو کې چې وچکلي ده دلته هیڅ کښت هلته چې وکړي هغه کښتونه هلته ساز نه کوي، هلته کښتونه بېچارهګانو باندې مځکې تاوان دي، پر بزګرو باندې هیڅ حاصل په لاس نه ورته راوړي. نو د مجبورۍ په خاطر د هلمند او د افغانستان ټول ولسونه دې ته مجبور سوي دي چې کوکنار خپل په مځکو باندې وکړي.
سلور میاشتې مخکې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم دوی ویان یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په یو شرط د کوکنارو کښت منع اعلان کړ، خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ رسمي حکم نه دی صادر سوی. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د حکومت تازه دریز وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاندویان زموږ لپاره پسې هڅو سره سره بیا هم خبرو کولو ته حاضر نه سول. د هلمند ولایت زراعت ریاست د پلان مدیر مولوی عبدالحمید هم دا مني چې تر اوسه دوی ته کابل د کوکنار د منع کولو په اړه رسمي حکم نه دی استولی.
عمارت یې بند کړي، امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریاکم ونه لیدل شي.
د ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې لا تو کالو راهیسې هر کال د افغانستان د ټولو تاریاکو په سلو کې اتیا یوازې د هلمند ولایت څخه ترلاسه کېدل. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم اتل وایي د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي، بلکې د کوکنارو په کښت کې له بزګرو سره همکاري هم کوي.
د طالبانو حکومت هیڅ یو دهقان په هیڅ سیمه کې نه ویلي چې تاسو مخدره توکو کارکله باید بند کړي، او لا هم د پراخېدو په برخه کې ورسره همکاري کوي، کوشش کوي چې هر څومره ډېر مخدره توکو کارکله وسی طالبان په دې برخه کې هیڅ نو ممانعت نه لري. او زه یو مثال د هلمند ولایت وایم، سږ کال د معلوماتو له مخې څخه تقریبا دغه فیصدي 95% په هلمند ولایت کې واضح رسېده.
په 2000 میلادي کال کې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې ګډې سروې ښوولې وه چې په دې کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه، خو اوس 2020 میلادي کال هم پای ته رسېږي. داسې رسمي شمېرې نه دي خپرې سوي چې په افغانستان کې څومره تاریخ تولید سوي او په څومره مځکو او څو ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو په نوي فصل کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د تریمادول ګولیو نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتي انیس خبرې واورو.
خپل تریمادول چې د اوپیوید خاندان نه دی، د مخدراتونه په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او زده درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دي ته معتاده کیږي، فزیکي وابستګي لري. تریمادول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دي، دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږدمهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کېږي. کله چې یو شخص دا په اوږدمهاله واخلي، مثلا په ورځ کې کدی 2 ټابلیټ اخیسته، دا درې کوي، سلور کوي، همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي، دا بیا مجبور دی چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي، په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، خپل ځان باندې کنټرول نه لري، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي. همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښت پیدا کیږي، دا سم لیدلای نشي، او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتهای خرابېږي. بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي. دا دوا چې دا باید د 3 کالو نه ټیټ سن کې بعد هیڅ استفاده و نشي دینه. څنګه چې ویلې ماشومان وجود دا هضموي نشي، نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده و نشي. حمله خزو ته دا ورکول کیږي نه، که ورکول کیږي باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدواره خزې چې په دې باندې روغ دي، دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري، چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی. فیزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سنې ډیر زیات جګ دی مګم دا وړکی دی در صحیح یادوی نه شي یا مور شي د امیدواري په وخت کې دې دوانه استفاده کوي کله چې د دې ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهر کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر بند سوی دی. د هرات د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر د بودیجې نه درلودلو له امله درېدلی دی. له بلې خوا له دوو میاشتو راهیسې د هوا په سړېدو سره په هرات ښار کې 15 معتادین د یخنۍ له امله مړه شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې دوی ته په ورځ کې له دوو څخه تر 5 پورې د معتادینو مړي وروړل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
به خدا هوا که خیلی خنکه.
50 کلن معتاد محمد رضا خپل معتاد ملګري ته د بې سرپنایي او سړې هوا له امله شکایت کوي. محمد رضا چې 14 کاله کېږي نشه کوي خپلې کورنۍ شړلی او اوس د هرات ښار د واټونو پر غاړه په سړه هوا کې شپې او ورځې تیروي. د ده په وینا میرمن او شپږ زامن یې په ایران کې اوسېږي او دی په هرات کې یوازې پاتې دی. دی د خپلو معتادو ملګرو له امله ویر کوي چې سړې هوا وژلې دي.
سردی و سرما و خونوکی و اینا خیلی
هوا دیر سرده ده. دویش پیم مخ که دره معتادین پا پاک مرس ول ده معتادین ستونزو تا هیچ سوک پام نکوی
که تی رسیدگی نمی کنه.
ده هرات ښار ډیری معتادین د سرپناه او درملنې په لټه کې دي. خو دا معتادین په اوسني وضعیت کې یوازې او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. له دې جملې څخه یوه هم 15 کلنه لیلی ده چې نشه یي موادو بې سرپناه او ستومنه کړې ده. دا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
په دې زمینه کې کبل هیڅ نه وي. یو خیمه او یو پټو دې مرسته را سره وکړي. په خیمه کې به زبون کړو او لږ تر لږه له سړې هوا څخه به وژغورل شو.
که څه هم تر اوسه پورې په هرات ولایت کې واور او باران نه دی ورېدلی خو د سړې هوا له امله د معتادینو تلفات مخ پر ډېرېدو دي. په دوه وروستیو اونیو کې چې د هوا درجه منفی 8 سانتي ګراډه ته رسېدلې ده په هرات ښار کې 19 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي دي. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد عارف جلالي وایي چې دوی ته په ورځ کې له 2 څخه بیا تر 5 پورې د معتادینو مړي ورول کیږي.
زوال بو جغرب توفله
د اقرب د میشتې لومړی نیټې څخه به تر اوسه پورې حوزوي روختون ته د معتادین ټول 15 مړي راوړل شوی. معمولا روختون ته پورس کې 2-4 یا 5 مړي راوړل کیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې بهیر درېدلې دی. یوازې په هرات ښار کې د معتادینو د درملنې 10 خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې د سلو معتادینو درملنه کوي او لګښت هم خپل د معتادینو کورنۍ ورکوي. د هرات د صحت عامې مرستیال ډاکټر محمد آصف کبیر وایي په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو فعالیت د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلې دی.
په هرات ولایت کې د غوریان ولسوالۍ په ګډون د معتادینو د درملنې مرکزونو 360 بسترونه د بهرنیو مرستندوی ادارو یا ډونرانو په مرستو پورې تړلي وه. اوس د دې معتادینو درملنه نه کیږي ځکه چې د خوړو او درملو لپاره بودیجه نشته.
د هرات د صحت عامې ریاست د شمیرو له مخې په دې ولایت کې 50,000 معتادین ژوند کوي چې له دې جملې څخه نږدې 15,000 سرپناه نه لري. دوی د واټونو پر غاړه او یا هدیرو کې شپې او ورځې تیروي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په هرات ولایت کې د معتادینو درملنې بهیر بند سوی دی.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. لموتادو امیدوارو خزو سره تر لنګواله مخ کې او روس تمرسته کول هغه پروګرام دی چې د نجات په نوم یو غیر دولتي موسسې لخوا عمل کیږي. دا چې دا پروګرام امیدوارو ښځو ته څه ګټه لري او له دوی سره څه ډول مرستې کیږي په دې اړه مو د دې پروګرام نو مسؤلې ډاکټرې شینکۍ مینوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو د دې پروګرام د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
بعض ښځې د تداوی په جریان کې یا بعض مخکې د تداوی نه دوی بعضې عملدارې ښځې دي. بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده او دا ښځې معتادې دي که نه د جریان د معتادیت کې عمل لري، نو موږ آګاهي عامه پوهاوی ورکوو چې دوی باید شفاخانو کې ولادت کوي، ولې چې دوی کېدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادت کوي. بعض وخت ماشومان کم وزن وي، کله چې موږ دوی کورونو ته ځو بیا دوی فامیل سره کورنۍ سره مثلا میړه سره خواښې سره یا نور د کور هغه کوم چې دوی سره د دې اختیاردار دوی سره موږ خبرې کوو، دوی ته ما پوهاوی ورکوو چې دوی ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ولشي. دوی د احتیاط دوره کې ده، دوی کمخونی مقاومت ډېر کته یي، ډېر زر عصباني کېږي. معتادې ښځې ډېر ستونزې لري، نه شي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
که دغه د مخکې تر ولادت او وروسته د ولادت او د ولادت په جریان کې د دوی پر دغه مراحلو راته خبرې وکوي شي، تاسو څه مرسته ورسره کوئ په دغه درو مراحلو کې؟
دا درې مراحل چې یو مخکې د ولادت ده، د زیږیدنه په جریان او وروسته د زیږیدنه. د ولادت نه مخکې دوره چې هغه ته انتي نیتل کیر وي یا انسی دوره ده، درې میاشتې پورې ده چې دې کې د ښځې دردونه پیدا کوي، ډېر زیات شدید دلبدیګان لري چې موږ دې ته بیا معلومات ورکړو چې دا دلبدي د ارزي د خیر د پخپل بخسر کې یا کوم دوا ته ضرورت دی. بل د وینې معاینه ورکړو چې کم خون ده، د څه رقم دې د کم خونې دوا چې فولیک اسید ټابلیټونه ورته دې ته موږ ورکړو. د دې دوا څنګه مثلا بعض دردونه پیدا کوي، د درد لپاره دوا ورکړو. بیا هم روحي تداوی منګا غای ورکو، روحي تداوی کو، بیا د هم لګي درن تر مستر کې چې د سلورو میاشت شروع کیږي تر شپږم میاشت پورې دې کې باز خزي امینه وي چې بولی درد به من کاذب در دنیا پری میچور کنټراکشن ورته دغه دردونه ورته پیدا کیږي، دې کې موږ دوا ورکو. بل تغذی کې باید ډیر متوجي شي چې باید دوی چی شي وخوري، کوم چې خوراک او خوراکي ما چې لاسرسي لري، مثلا د صابه ده و شدې د اګې دي پروتيني مواد، بل خوب او استراحت ته ډیر ضرورت لري. بیا درن تر مستر د ملګي چې کیږي دا هته منه هم لاسم تر سوچ دی ولادت کې باید دی فشار مونږ روز مره یا په هفته کې امیاش کې دی فشار چې چې دی فشار باید جګ نه وي. کله چې دی دا د ولادت مرحله شروع شي کوم کلینیک خو مونږ دلته مونږ په سر راځي مونږ معاینه کوو، ریفرشیټ ورته کور کور کې دې تا گئی ورکړه چې باید شفاخانه ته وي شي اتمنه شفاخانه کې باید ولادت دا کومګ مو سره کو شفاخانه ته لګو په نرم شکل باید دلته شفاخانه کې ولادت کې.
تر ولادت وروسته بیا تاسو له دوی سره لداغه شي خجو سره څمرسته کوي
ورسته د ولادت چې د تپوس نټل کېر بیا مونږه جسمي او روحي مریضان دا مریضان تداوی کوي او دا که خونديزي ولر د خونديزي جلوګيري مونږه او کم خون دي ته مونږه متوجي کیږو په غذا باندې فشار استراحت وکي خو کوم غذا چې لاسرسي لري هغه د وخري او بل ماشوم ته بس پر شو دي هر 15 دقیقې شپږ دقیقې بعد ماشوم ته شو دي ورکي چې ته په سره رقم دي نظافت مراکم محیطي نظافت هم شته شخصي مزل سه دا باید په نظر کې ونیسي دا مونږ ټول ورته دي که بعد ولادت
کله کله د ډاکټر صاحب د شکی شي چې نه خجي شي وي د حمل په جریان کې نشه کړی وي، دغه نشه د دوی پر دغه ماشوم باندې هم تاثیر کوي یا ماشوم چې پیدا کیږي هغه نشه یي دنیا ته راځي یا بل مشکل باندې اخته، په دې برخه کې تاسو دوی سره څه مرسته کوي؟
مونږ دې ته هم په هواي ورکو ورته وشه دا نشه یي مواد په ماشوم مثلا شوي شکل ده یا بعض دي چې مثلا الکول استفاده کوي دوی مخکې د وخت نه ولادت کوي یا که مثلا بعض خزي دي سګریټس کی یا د تاریخ چې د ماشوم د سکل تهاب سبب کیږي اسما برانشیت ورته وی چې د سږو یو تکلیف ده د او کال پورې د دوام کوي ور ماشوم سوی شکل راځي وزن کمی دا معلومات ورکو دی په پیږي او مونږ هیڅ وخت د عمل دوران کې مونږ د مواد په نشو کوله چې قطع کو ولا کله چې دوی مواد قطع کی دوی ته ډیر زیات شدید کډرکشن نه یا دردونه پیدا کیږي دغه دردونه سبب د سخت کیږي وخت د وخت نه خونی زیګان ورته پیدا کیږي متاد خصي چې ولادت کې دا ماشومان نسبت نارمل خزونه فرق کوي دا ماشومان وزن کمی ډیر جاری ډیر نارامي دا باز مین د ډیر وخت کیږي موږ دې مین د سره کار کو شو دې خیر در څه وخت پښتا اساس د غنشي د مواد مخدر تاثیرات ده خیر دا ورور د مرور زمان دا ماشوم خکیږي نارنګ شو دې ورته ډیر ورکه نظافت ته متوجي وسه
دغه پروګرام د حامله ښځو لپاره څه اهمیت لري؟
اول خدا چې دا خزی هیڅ نه پیدا چې د مخدر مواد په دې څه تاثیرات لري، بیا خصوصا په جنین دغه هغه په هغه و چې دوی پوه شو چې مثلا دغه مواد که دوی استفاده وکړي دوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي، ته سبب د سوختونو کېږي یا بورشن ورته وي یا مخکې د وخته ولادت کم وزن ولادتونه، حتی سبب د ماشوم د مرګ هم کېږي بعض وخت. خوشبختانه چې موږ اوس دغه پروګرام چې جوړ کړی دی نه موږ ډېر ښه نتیجه لاسته راوړو. یو بل ګټه دا چې مثلا دا خو فورانی نه پوهېده سوختونه به کور کې کوه، خونیزیګانې به دوی پیدا کړل یا دا ولادتونه مخکې د وخت نه به ولادتونه کول. کله چې زموږ دا پروګرام موږ شروع کړی ده اوس خوشبختانه چې دا کورنۍ مازیریږي بدون د کوم ستونزې نه، دوی پرېږدي شفاخانو کې چې هلته لاړ شو راته ډاکټر صاحبان سره مرسل کومه کوي او نارمل ماشومان زیږوي که خونیزیګانې هم چې لوګیري کېږي مخنیوی کېږي د چاخونیزې نه.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د امیدواری پر مهال نشه د ماشوم د نقصان لامل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار ده. د لغمان ولایت شفیع دوه کاله د کابل ښار په یو لیسه کې خوونکی و چې موتات شو. دی وایي چې کله د لیسې مدیر زما په نشو خبر شو له لیسې څخه یې وسړلم. دا چې شفیع ولی او څنګه موتات شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
دوه کاله استاذي مې کړه، دوه کاله داخله خدمت در ملمین مې وایي وظیفه به حساب ما تقریبا دوه کاله وظیفه اجرا کړه، د استاد په صفت، معلم په صفت. ما یو کال مې خوم د سالم انسان مو درس مې ورکاو، یو کال پس ته په دې مرض اخته شوم. موتات سره همیشه خپل د عمل په فکر کې اوسېږي، هغه هم د شاګرد څه په موسیتي څه تدریس به ورته وکړي. په همدغه عمل باندې مې خبر شو مدیر د مکتب و، بیا دا خبره اوزی تعلیمی تلاړه بیا ته مکتب نو وستر شم. ما یو موټر واغستو، موټر کې شپې د خونه به مکار کو، ورځ د خونه خپل وظیفې ته تللم. مرګړي پیداش له ټیکسي وانا نو څوک عمل وکاو د شیشې منګه مور سره اختش لو اېدې د پاره چې شپې د خونه خوب ونو کو او خپل کار غریبي و. درس نه پاتې و، درس به مرکوای نشو. وجود کې مې تغییرات دغه راغی چې معمولی خبره باندې به زمان لانجه و، اعصاب بم خراب و. په معمولی خبره په کور کې ملانجه وکړه، ته کوم دوست مخې ته راغی ښه خبره به یې کوه چې ورور دغه کار مه کوه، هغه سره به هم زموږ لانجه و. وجود یې راته خراب کړی دی، ضعیفه شوی یم، هم د مغزو نه هم د بدن. تقریبا 2.5 کیلو وزن مې اوس چې ځان تلمه 4.5 کیلو ته راغلی. دار شي نه پاتې وم، بیا بالاخره قبلګا صاحب هم پاسې دغه موټر کور کې ودره. په یو بانه او بل بانه باندې به روپۍ به مې پورا پیدا کړم، مقصد هغه خپل ضرورت به مې رفع کوه. تقریبا په ورځ کې 1.5 گرام 2 گرامه شیشه به ما وهه، 200 روپۍ باندې به زما عمل پوره کېده. تخمینی که درته وایم یو 3 لکه 4 لکه دغسې پیسې رانه تللي دي. دا داسې یو نشه ده چې ووایي سړی په مستۍ کې راوړي پیسې، اق ناق هم درنه مصرفېږي. اخوا دخوا که نشه می کړی نه وای حالت به مې ښه و، ښه زندګۍ مې و، کور کې قدر مې و، په اجتماع کې قدر مې و، انډیوال ته مې قدر و. او په نشه کې چې اوسېږي انډیوال هم درنه لرې تښتي، مور و پلار هم درنه لرې کیږي، و هغه خپل ورور دی ساکه ورور دی هغه هم درنه لرې کیږي، په تا شرمېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د شفیع په نوم یو معتاد د نشې له امله له تدریس څخه پاتې شو.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نوریا له خوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپل مور ته وایي چې نور خوونځي ته نه ځم. دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ور باندې وهلې، خو اوس په خوونځي کې هم ټول ور پوری خاندي. دا چې پر نوریه ولې نجونې خاندي او وروسته به څه پېښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته ریاکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د ریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هغه څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ مره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخاندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نوري مور ته ریاکي ده. ټول هم صنفیانو را پورې وخاندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې را باندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې؟ څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. کتا د تریا کو نشه نه کولای اوس په ولی خلکو مته پی غورونه را کولای.
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشایر کم، خو خبره نه وم چې ام به می صحت ولر شي او می زهد په نشه هیڅ کله غم نه ایریږي. ته نشه مخکې هم کونډه وم او اوس هم کونډه یم، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یم.
چی شی تا د دې لپاره د تریا کو نشه شروع کړه چې د بابا غم یې شي؟
او لوري، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هر ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره ټول غمونه به دېر شي، خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پرو ګوره بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومه.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکي شفیقي ته وګوره.
ولې څه ورباندې شوي دي؟
پخوا به څومره خیرنه او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالي اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقي خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارهګۍ پسې به ټول ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړی راغله.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
رازا چې یو جوړه جوړه په ځنګل کې رازا.